نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی ولستان اگزایم د ازادي روډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کوو. د ننګرهار ولایت په کوسکونړو ولسوالۍ کې پرون دی وی کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه سپارو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلې. د طالبانو له لوري په عام محضر کې سزاوې د بشري حقونو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دې ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي ناقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشنبې په مازدیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تیره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالف ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبې له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا لخوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولې. د اسرایل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله دا اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښه وو. د بیان په اساس د اسرایلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرایل لخوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستون کې غونډه کې حسن نصرالله د دب خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډیرو امریکایانو، اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتونو او توندو بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لږ تر لږه 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګری د ماهیرود بندر لاري اته برابر زیاته شوې، خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکم شوې. له پاکستان سره د سوداګری د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزه په اړه وایي
کله زموږ د زراعتي محصولاتو وخت لاري بندې شي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زموږ په میوو باندې تقریبا 12 کلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د وقفهیي جګړو په اړه هم رپورټ درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغېزمن کړي.
جنگ و ډیر کوي، شدید جنگ و خلک ټول بې ځای شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانې بېزې دا ټولې لګېدلي دي، مړې شوي دي.
اسرائیلو له نن سهار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي، سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې مخالفت کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلورو تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلورو تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او طوفان له امله و تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزی د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړیدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د وو تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډیر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په افغانستان کې سګنی ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې پنځو لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابره ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د دغه ولایت د پولی له لارې افغانستان ته ترانزیت 8 برابره زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولی څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږ تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلات او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وخشي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په میوه باندې تقریبا 12 قلم هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي چې دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندي کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و سنډ پټان کې دغه شانتې انګورو اډه اته میاشتې کېږي بند ده. همدارنګه تورخم د څکم 2 میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 24 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 8.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهی رود بندر للاری افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته شپږ میاشتنۍ مودې پرتله شپږ برابره ډیر وباله. خانجان علی کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران سهولتونه راوستلي دي او زموږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات زیات شوي دي د ایران نه،
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا $2 میلیارد واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې $40 میلیون ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
لأن ننګرهار ولایت سیمایز سرچینی وای په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفي ډول جګړه روانه و. دا جګړې د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلې وو نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه یوه عیني شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیات شو د کورون، یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زیات د ټول لګیدلې دیمړي شوې دي، خلک ډیر زیات به کور شوې. بیګا ټول شپه جنگ خو پیری د خیره په قرار دی، اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی، مړ دی.
خو د افغانستان یو شمیر کورنۍ او رسنۍ په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوند ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتي کې سرحدي سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. اوس هم ځای ځای ډزې دي. داسې ویل کېږي دلته طالبانو په څیر ژوند چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې. نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه، خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د وریښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپټمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ دیارلس نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایرانه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی دی. په ایران کې یو شمیر پخواني پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري یې چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د ځورونې سربیره آن ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقوقو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
نه. افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی. نو موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځني ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډیری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوې کمپاین د هرکلی تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو له لوري نیول او د ځورونې سربېره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاهد چندین
لبد مرغ موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران تلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بې اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یوه دم نه بلکې له ګډوډۍ پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بیرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
د اسرایلو پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سیشن به له سار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو بریدونه کړي. حزب الله چې پوزي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوزي برخه په تور لست کې اچولي. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرایل د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانه ملاتړ کوو. اسرائیلی ځواکونه داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده ښولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټروله په وتلو دي. د اسرائیلو د پوځي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې رپورت له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یوواف ګالانت د اسرائیل په شمال کې د یو سلو اته اتیایمې زغروالې لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دي. دوی به له خپلو ټولو وړتیاو څخه چې لري کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال شیخ نعیم قاسم د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مځکني برید ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. لبل خو د سوریې د بشري حقوقو لندن میشته څارونکو ډله وایي د لبنان پولي ته نږدې د سوریې په یوه سیمه کې د اسرائیل په برید کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشه ټپیان شوي دي. د دې خپلواکي څارونکو ادارې په وینا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه د اسرائیل جنگي الوتکو د لبنان په سرحد کې د جدیده یابوس سرحدي کلی ته نږدې یو ودانۍ بمباري کړه چې په پایله کې د دوه سوري ملکی وګړو په ګډون و ایران په لور ملیشه ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په ورستیو ورځو کې د اسرائیل د بریدونو لویری له لبنان څخه شاوخوا 3000 کسان سوریې ته تښتیدلی دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمې هیوادونه او ملتونه له تیریو سره د مقابلې لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکي ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د وال سټریټ ژورنال خبريال د پښتني په جواب کې وویل هیڅ اور څخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا مخ راغلاست ویم. ورزون نورستان ته د نورستان مرکز پاورون او کامدی شولسوالی کې 800 مالدارانو ته د شډو درټولولو او پروسس وسایل ورکل شوی. دغه وسایل د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسولین وایي د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرستې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل ویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو 2.5 امریکایي ډالر لګښت راغله او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
په خو باندې دغه محلي وسایل مثلا لکه د کوشنیو د حیواناتو د پوستکو نه باید استفاده کوله، هغه ډیر زیات غیر صحي او د میکروبونو نفوذ پکې ډیر او امدارنګ نظافت پاغه کې نه مراد کېدل. خو د دې پیسې ما سره ان شاء الله د دې هغه د شودو او د دې هغه د مستو د شملو او د غړو هغه ضایعات به په دې سره کم شي.
کومو سربیلرون کوتچی یاد وسایل ورکل شبی هم وای پوخا به د شیدو تر لاسه کول او تر د مستو قرتو پنیر او نور شیانو جوړولو پر مهال زیت ستونزې ګاللی او ډیره محصولات به ضایع کیدل. محمد الله
منګه مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس منګه ډیر زیات په دې تشکر کوم چې موږ سره چې دغه نوی وسایل سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکو رحیم الله بیوی د نورستان ډیره وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیات اړتیاوی له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همدارز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقوی شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلک ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې 200 فامیل لري هغه 10 کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې 500 فامیل لري هغه 30 کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داس حال کې 800 څاروبلرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترید مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانی او دودیز وسایلو له څاروي او شیدې تر لاسه کوي او په خپل لاسونو تری یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
واربشو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلونکو وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له عمله موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امدغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دی او دغل تا پر لوی لار باندې موټر چلوي. نو موړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وایو د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایلو ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته به ولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امدغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلونکو عبد الظاهر وای اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب شي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب شي تر څو زموږ وسایل مشته دغه وز داسې ډیر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېج.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیره تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خراب تیلو لامل انجن خراب سی.
خلک د سمنه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستی. یو ماسل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. منګر د خراب تیلو د کیفیت له عمله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مسترانه باندې پښتنه وکي د اکثر کومونه خراب شوی دي. د ټول ماشين سیستم یو خراب کړی دي. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایز، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناکه ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره د غولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیز رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غازو او نیپټو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې سډیر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده. نو د اتحادیه لارې موږ د تیل کتل. نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ موږ بند کو. که به خرابي نه وه هغه پمپ ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر سټنډر اداره راغلې ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسؤلیت یې وغوده. نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول هلته تر نرم سټنډر باسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرم او سټنډر ادارې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسی څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته. تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسوی که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس به پښې له هېواده وځي یو خو روزګار نهشته په روزګار بسېره په سرپناه نهشته نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د صرف ورحکیا ته هم به دوا پر حکومت مرسته کومه کړي دي مدې موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړې اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت خپل او درد درته تللې دي مسو کو نه لاده ورحمي په موږ باندې قانون باندې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
This is a national security threat. In July of this year,
کیمیاوي نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواخ دی. د عملما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواخ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنۍ ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل پر خپل مېرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوې د لاس غزان خوري دا فکر کوي چې ګواکې باندې کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل سړل
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال نه کوي نو مور به مې په سر ستر ګرته ژړل حزب مې ژړل ډیر خپه اوس مې په دماغ کې داسې ګډیږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکز ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کړه تللې وي خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوزي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کیږي او خواښي ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واوري.
ختم خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم یوه ښځه دای دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشي مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډي مبارزې ته رابولي. ولسمشر جو بایدن له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې
لکیمیاوی نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایډن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او محتاجینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشي موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخ ډپ کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د غواخونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوي برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چیرې بیا شیشه او نشي ګوري استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیره سوی ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې، او دوی د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې، مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشي ګولیو ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دودې. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشي موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
لنه شی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله یو سل شپته هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړي توب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کی نو ما پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو بندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنوریدونکو اوس په دیاله راپور دروچی اروا پوهان وای په افغانستان کې د خخي ډیر استعمال د دې سبب سوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسی یا په کورونی کې جدي ستونزې پیښیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګند سوی چې خخا او هیروئین د نورو نشي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړې چې دغه ډول ستونزه یې درلوده، او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب سوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ، او هلته د کار پر مهال په 400 معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په خیخي معتاد شو. فرید په کورانی کې د ټولو بدمرغیو او بی اتفاقیو لامل خپل ځان بولی.
د کټ مردم رفتنه میتونم سر مادر خوم
د خلکو منسته نه سمورتلای پر مور او پلار خويندو به می بد ګمان کاوه خويندو ته به می اجازه نه ورکول شي لکوره د باندې ووزی په هر کلی کې بنجونی کورس او درس تتلی زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تلی خو ما به خپل خويند نه پری خودلی فکر به می کاوه چې امکان لري خويند به مل پر دوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د متادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې موتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غزان خوري دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولي وي پر خپل مرګرو باندې شک لري وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي دا فکر کوي چې د دې ما په اړه کې خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنۍ څخه جلا شون کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لريوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي. معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي. دا د دې لامل کېږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شته څنګه کېږي، زما زوی څنګه کېږي، ډوډۍ څنګه کېږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کېږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږي وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شته میتونه.
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د خیخي استعمال مخ پر ډېرې دودی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې سب شوی معلومات ښیي چې په افغانستان کې د خیخي او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شي وروه زه څه کوم بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه واله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې چرسو او بیا یې نورو نشئی موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشئی مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 16,000 افغانۍ نفقه برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پریښود او دوبۍ ته یې د چرسو او نورو نشئی موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشئی موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، د کور کې مشکل را جوړ شول، پلار موږ کله په حق ورسېدلو، د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل او چې ګټه راوکه وکه داسې وکه پیغرونه په پرله پسې خبرې به وي، نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم وم. نو دومره باج را باندې راغلو، ما ویل را تاته نشي ته محکم ول می چرس ویل مکتب ته به تلم، لیار کې به ملګری راته ناست وم، ما یې سره به کینستم. هو چرس مو وهل وهل، دریم سیم کوم اتم سیمه پورې می چرس وهل، یونه بعد بیا په ششا مخته شو. تقریبا اته کاله کېږي چې داسې شی استعمالوم. یو وخت کې خو نه پوهېدم ولې چې سړي د یو خون یا غور کوي، د څرته بیا داسې درد درکوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته دا مشکل په خړې چې په لار باندې روان مم یو څه د پیغور دي دلایم بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي بس خپل ځان سره جوړ نه راځي هغه ټول په حق یې بس په حق به تزان بولې چې جوړ یم جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وایي دا ذهني ستونزه زیاته ده غاښونه مې ټول خراب شوي پیشاب باندې چې کاخ وکړي شکونه شکونه دي مور سره بم بد بم ورور سره بم بد بم دی به په حق ما به شای وخت سره نه حتی به سره بد بم سهار به چې جوړ شو یو جنگ به مونږ تیر شو بیا وزوتم نو ما ته خدا شکر رو مخ کېدل چې ما سره پرم کې شاګرد وو صحیح حساب رکھو ذہن رتو نہ داغ علاقے یا سکھے دسی کے نور صحیح الگ ما زخبلا غلط ہوں والی جی شامی کرا والا کل اس چیتے اسپتال ترا لما دل تو جوش ہو اس جڑا رضی احساس کو ماں چدا غلط زوا ماں پکر و بار لڑوں نہ چرگان و پرم لڑوں تقریباً یو دو میاشتو کې به مې څلوېښت زره شپېته زره افغانۍ داسې پاتې کېدلې کور کې به ما شپېته زره افغانۍ ورکولې نه نو کله چې شیشه مې شروع کړله ما شل زره روپۍ هم نه دي ورکړي نو کار ته مې مخه نه لیدله ناست به وم شیشې ته شیشه به مې ویله نو بېخي سره لیونی شوم دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل مغه مې متول مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې د کور سرپرست وم نو ډېره ستونزه سره مخ وم مغه خپه و راته ډېر خپه و بس لکې نیولې و زړه کې دغه کیسه ساتلې وه ما ته یې نه شول ویله چرس مې انتقالول دوبۍ ته تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکۍ نه ده دا به مو بند کړو دا کې خپل پوم کوي او پوم به مو تیسته کړو دا کې مې یو دوه کیلو شپاړه سوه ګرامه داسې مې انتقالول تقریبا اتلس زره نولس زره داسې درهم به مې جوړول یو لس ورځې کې به بېرته بیا راغلم بیا به ورغلم شیشه مې هم وړېده یو ځلې مغه مې په اوبو کې وړېده د بدني اوبه وکې اچوله اوبه سره مې مکس کړله هلته مې تیستله بیا یو یو مې غوړپم تیږه کوه داسې مې وړله ویلې چې ممتنه وم دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار په خوست ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول یو ملګری راباندې خبر وکړ نه چې دا سبا ځي دوبۍ ته نو میدان د ځایو کې ونیولم ونیولم مواد یې رانه وبسل چې رانه وبسل جیل راکړو تقریبا اته ورځې بندي وم بیا یو دوست مو مغه راوړل اتحلاس کړم ترخه خاطره خو زه دا لرم کنه کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل ښځې به مې ژړل ډېر خفه و اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بسترې معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست که امیدوار مور نشاو اکلی پا گیرده که ماشوم نقصان کیجی؟ پا دی عربا در دکتر واحد الله کو شان خبری واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم که منحل ده دا پلاسنتا نه تیریگی پلاسنتا هغه نخلوون که ارگان ده چې مور او ماشوم سره نخلوی اگر مواد چې ماشوم ته نقص کوي اگر فلتریږي او نه پریږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې اگر مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي باید سخت جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیشی ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کی ام د ماشوم دی او سه دو زید باندې چې رحم دی مور دا مایه منوتی کی او بودی چې په ژوند کې د هغه باندې د نوښت کې خپل ماشوم باندې مستقیم دی. ورپسې هیروین ده، هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کې باعث د سخت جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کېږي.
ایا پوهې دلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپل میرمن کور ته بوزي، خواښې ورته وایي چې میرمن یې نور نه واړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله راولی.
الله می دی خدر ولی.
رزا زویا په دغه توشکه کینه.
نه موری زم چنا وخت ده، شریفی ته وایا چې جیر غوټه ټوله کی چې کور ته زو.
ته یا وری کینه زویا، یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده چې شریفه نور ساسه کړه نزی.
اوه ول ناراضی هم دومره ملمسیای بس ده، دوی میاشتې وشولې.
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږي چې ته څه وایې، شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وري، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایا.
ښځې م خپله خونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه خونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ورې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دای دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایا.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدي.
نشه زما خپل کار دی، کوي کوم کوي پرېږدم.
چې داسې نه کوي نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، 15 کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیرې طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بل لاری دا ده چې نشه پرېږدي. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي، زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ماتم جاوید وای جاوید.
Thank you.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري په دغه چوکۍ کې.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري. راځه تم پر دغه بل چوکۍ کې.
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسو لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو وینې ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب ژره راته وایا د چی شي زیری دی؟
زی ولې درته وایم خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه سړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم السلام شریفه جان ستړی مشی څنګه یې خی؟
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیروي او څومره خکله او تازه شوی؟
ا جنې دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره خکله او تازه شوی.
خدا ډاکټر صاحب کیسه راته وکا.
جاوید جان شفاخانی ته راغی ویل زه غواړم چې علاج می وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بسترې ک شکر دې ده روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دیوز د پخوا په شان جوړ دی هر کار کولای شي. ته هرته وګوره داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ کولای او تازه شوی دی. اول مې هیڅ ونه پیژنده.
ګوره جانې له ده سره په کور کې ښه گزاره کوئ خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دای میرمن. پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی. اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ. نور به د ټلیفون له لارې د جاویدجان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ زو. شریفه جانې؟
بله جاویدجانا.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه نور زما د پلار کره څه کوو. زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده درځئ چې زو له خیره سره.
دا زادی رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
تشکرے ڈوڑے دی گرما دا
منگیو باسڑی شی دا پترنگ پترنگ واختونا دا پترنگ پترنگ واختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی